څلور بجې شپې احمد چې بریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د پلان له مخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دی بورالاینس په امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل نن اوومې ورځ څخه غځېدلی، تر اوسه دغو ځواکونو د اوکراین هیڅ یو لوی ښار نه دی نیولی. د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون د دې هېواد پر لویو ښارونو د روسي ځواکونو حملې دوام لري. د چارو د کتونکو په باور داسې ښکاري مخکې له دې چې روسي ځواکونو ښارونو ته ننوځي، غواړي په درنو وسلو سره ډېر ویجاړی رامنځته کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې د لویدیځو د سختو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودري شي. ښاغلی بایدن ملت ته په وینا کې چې تېره شپه یې له کانګرس څخه وکړه، پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عامدي برید په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وخانده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پر ایران ژغ وکړ چې د پاتې هرې ستونزې د هواري لپاره دې ژر تر ژره اقدام وکړي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون د بیا راژوندي کولو لپاره دې یوې موافقې ته ورسیږي. شولتز نن په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم نفتالي بنیت سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل لیواله دی چې د ویانا په خبرو کې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. هغه زیاته کړه چې اوس د دې وخت دی چې یوه پریکړه وشي او دا موضوع باید نوره اوږده نه شي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمن سبا د شلو ورونو لوبه ده. کوربه هیواد بنگلاديش تر دې مخکې د یو ورځنی لوبو لړۍ دوه د یو په وړاندې له افغانستانه ګټلې ده. احمد شبریم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بشری حقوقو په تړاو پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د درې رنګ بیرغ په تور طالبانو خلک وهلي.
درې رنګ بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خو د ټول افغان ملت بیرغ دی.
وړاندې مو د اوکراین له تازه پیښو خبرو او دا به هم واوري چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د جمهوري نظام استازی وایي چې د روسیې په مخالفت به رایه وکاروي، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد سوی.
هغه نو د افغانستان استازیتوب نسی کوي، هغه اوس یو شخص دغه غږېدلی خپل نظر یې ویل.
د ځوان فکر په خپرونه کې په افغانستان کې د پوهنتونونو د بیا پیل مسله له ځوانانو سره څېړو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو د فشار په زیاتېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی بلنکن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 19 غونډه کې وویل په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید هڅې دوه برابر شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو نجونو او ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وای افغانستان باید د پرمختګ او ثبات لپاره د نجونو او ښځو لپاره ګټه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې لوري پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کوي. خغلی بلنکن پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نه حاصل وختمې غونډې ته وویل پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. انټونی بلنکن په افغانستان کې د بشري ناورین د پای لپاره د روانو حادثو د دوه برابر کېدو غوښتنه وکړه او وی ویل
پر طالبانو باید فشار راوړو چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. د خزینه اعتراض کوونکو او خبریالانو نه حق نیول او غچ اخیستل پای ته ورسوي. په هر سکتور کې ټولو افغانانو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د طالبانو مو د بشري حقوقو له سرغړاونو د مخنیوي لپاره پر دوی د فشار د زیاتېدو د غوښتنې په اړه غبرګون وغوښت، خو ځواب یې را نه کړ. مګر له دې وړاندې بشري حقوقو ته په احترام خپل حکومت ترجمان بللی. هاخوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو نجونو او ښځو لپاره ټاکل شوې ځانګړې استازي رینا امیری وایي د افغانستان د پرمختګ او خلوري ته د تلو لپاره باید د افغان جون او خزل ورتي او ګټه واخیستل شي او افغانان هغه پړاو ته ورسیږي چې مستحق دي. اغلی امیری په خپل ټویټر باندې لیکلی دوه ته په سفر کې د خزو پچارو کې د قطر حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو افغان خزو په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د ونډې پر موضوعاتو خبرې کړي. رینا امیری زیاتوي مشترک تفاهم دا دی چې د افغانستان پرمختګ د خزو نجونو او لوګواخ سره د مخشوي او ټولنو په پرمختګ پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار کړی چې د اسلامي نړۍ سره په ګډه به د اسلام له نظره په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د نجونو او خزو مشارکت ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو او خزو پر وړاندې خپل سپکاوي ډک سیاست چې انساني ناورین یې لاژه ورکړی پای ته ورسوي. دې سازمان د بشري ناورین اقتصادي ریښې تر عنوان لاندې خپل نوي راپور کې لیکلي ملګری ملتونه مرستندوی او ټول نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې د بشري حقونو نه نقض لاس واخلي او د بشري حقونو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو جوړولو ته وده ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید پر طالبانو فشار نه زیات شي. له بشري حقونو څخه تازه سرغړونه دا ده چې په خوست کې شمېر ځوانان وایي طالبانو د درې رنګه ملي بیرغ سره د مینې له امله وهلې ډبولې او د مرګ ګواښونه یې ورته کړي. تفصیل په دې راپور کې
د خوست یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي دا کوي چې سیمه ییزو طالبانو د ملي درې رنګه بیرغ نه د ګټې اخیستو او ملاتړ په جرم وهلې ډبولې او سپک کړی دی.
درې رنګه بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خو د ټول افغان ملت بیرغ دی. طالبان چې د کوم کارونه کوي دا د اصول د حقوق بشر د خلاف کارونه کوي چې دی و انسان شخصیت وژنه کوي یا تهدیدوي یا دوی شکنجه کوي. زه خپل شکنجه کړم ویل ټکول یې رکل زه تر اوسه په دینه پویګم چې تا په کوم نام شکنجه کړم مور دې شکنجه کړم.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د دوه ځوانانو داسې انځورونه خپاره شول چې ګوند طالبانو ملي بیرغ سره د مینې له امله ترې ویخته قیچي کړي او د دوی سپکاوی کړي، خو په رسمي ډول د دغه عکسونو کارواله نه دی تایید شوی. دا دوه ځوانان چې عکسونه یې خپاره شوي د خوست مدني فعالان جاوید خپلواک او نقیب الله زلان نومیږي. هڅه مو وکړه چې له ښاغلي زلان او خپلواک سره د دې موضوع په تړاو خبرې وکړو خو ونه توانېدو. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې له پیښې وروسته یا دوه کسان طالبانو له ځانونو سره وړي او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو د خوست والي محمد نبی عمری څلور ورځې وړاندې په یوه غونډه کې ګواښ وکړ چې خلک باید تر درې ورځو له خپلو دوکانونو او کورونو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړي. د افغانستان د اساسي قانون د نولسمې مادې پر بنسټ د دې هیواد ملي بیرغ تور، سور، زرغون رنګونه لري چې په منځ کې د حکومت نښان او د اسلام کلمه لیکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر اساسي قانون د څار کمیسون نږدې یوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې لا هم اساسي قانون پر خپل ځای او عملي دی. په ورته وخت کې حقوقي افغان کارپوه سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیرغ ملي من حیث یک ارزش ملي
بیرغ د یو ملی ارزښت په توګه په اساسي قانون کې په څرګند ډول ځای شوی دی. د خوست د والی ورستۍ څرګندونې د ملی ګټو خلاف عمل دی او باید په دغه موضوعاتو د خلکو احساسات ژوبل نه کړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د ملی درې رنګه بیرغ موضوع د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ جنجالي موضوع بلل کیږي. انتر دې چې په ملاتړ د جلال آباد په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لاریونونه وشول چې په دې لاریونونو کې د طالبانو د ډزو له امله یو تن وژل شو او ځینې نور ټپیان شول.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د درې رنګ بیرغ پر سر یو شمیر ځوانان د طالبانو له لوري وهل شوي دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې لوي خبرتیا وروسته بیا هم خوست ورزو هلته د یو سیمینار حال درکو، خو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ډبلیو اف پی مؤسسه موټر پروسکان کې چور شوی دی مالې تری چور شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خوست کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن له خاطره دوه ورځنی سیمینار پیل شوی دی. په دې سیمینار کې چې پرون پیل شو له دیني عالمانو غوښتنه شوې ده چې خلک دې ته وهڅوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي. له سیمې راپور لرو.
د خوست روغتیایي مسؤلینو دیني عالمانو لپاره د ګزرن واکسین په اړه د دوه ورځنی سیمینار له ګډونوالو وغوښتل چې د یاد واکسین په ښه تطبیق کې له دوی سره مرسته وکړي. یاد سمینار چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالی او تخنیکی همکارۍ جوړ شوی، د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ګڼو دینی عالمانو پکې برخه اخیستې ده. د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مشر سید کمال شاه آزادۍ راډیو ته وویل کچیر خلکو د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ په اړه معلومات لرلی، نو څو کاله پخوا به د نورې نړۍ په شان افغانستان هم له دې وژونکې ناروغۍ څخه پاک سیمه اعلان شوی وای.
کچیر خلکو کې پوهاوی کافی وای نو دوی به خپل ټول ماشومان په وخت سره واکسینولی او د دا ناروغي کیدای شي کلونه مخکې له منځه وړل شوي وای. متاسفانه په افغانستان کې حالات هم دې ته برابر نه وو، سیمو ته لاسرسی نه وو، جنګي حالات وو او هغه د دې لامل شوي وو چې خلکو پوهاوی هم کم پاتې شي. اوس الحمدلله یو ښه فرصت دی سیمو ته لاسرسی شته، هرې سیمې ته خلک تلای شي، واکسین ټیمونه تلای شي.
سید کمال شاه زیاته کړه د عامې روغتیا وزارت د ټولو برنامو په پلي کېدو کې د دیني عالمانو رول مهم دی او هغوی کولی شي خلک روغتیایي کارکوونکو سره پوره مرستې ته وهڅوي. د دې سیمینار یو تن ګډونوال مولوي احسان الحق حنفي هم په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دیني عالمانو رول مهم و بالا ویل، خلک تر هر چا د دوی په خبرو ښه باور کوي.
موږ ټول علما کرامو ته معتقد یو، احترام کوو، خبرو ته غوږ نیسو. د پولیو په ارتباط باندې هم چې کله د دوی قناعت حاصل شي الحمدلله اکثر علما پوهیږي، خو ډېر کم فیصدی کې بعض ملګري بده سي چې پوره لاسرسی به دې موضوع ته نه لري تر څو چې دوی خلکو ته قناعت ورګزه کوي. پولیو یو داسې یا فل زمونږ استاسو په اصطلاح یو داسې ناوړه مهلکه بیماری ده که یو ځلې انسان تر خپل اغیز لاندې راوسته هیڅ کله دی به د روغېدو امکان نشته ده.
د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور هم په خپلو خبرو کې وویل د نورو قشرونو په شان دیني عالمان هم وجیبه لري چې په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي.
په روزګان کې یو شمېر کسانو د ډبلیو ایف پی موسسي مرسته شروع کړې ده. خلک وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې تېره ورځ یو شمېر بېوزلو خلکو د ډبلیو ایف پی مواد شروع کړي دي. نور په دې راپور کې
په روزګان ولایت کې د بېوزلۍ یو بل ښکارا ثبوت د سیمیو سیدونکو سردار ولی افغان نن چهار شنبه د کپری ولسم نیټه ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د ترینکوټ شار اړوند د مهرآباد په سیمه کې بېوزله خلکو په یو خولې د ډبلیو پی موسسې خوراکي مواد چې د ان سی سی خصوصي انجو یا موسسې لخوا د روزګان خاص روزګان ولسوالۍ ته انتقالېدل چورکړي دي او لزان سره وړيږي. هغه وایي د سیمې خلک زیات بېوزله او ورسوله تر څو یاد مواد چورکړي. بلخوا یو شمیر سرچینو هم دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه خو زیات معلومات یې ورنه کړل. د سیمې یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا پر موسساتو نیوکه کوي او زیاتوي چې مرستندوی ارګانونه د مرستو په ویش کې فساد کوي او اړمنو کسانو ته مرستې نه ورکوي. هغه وایي د دې د سیمې خلکو ته له ډېره وخته مرسته نه ده رسېدلې چې دا مهال د زیات فقر او غربت سره مخامخ دي.
وروره در به در سوی رټکوټ کور سوی نه چا کومه کرزر کې ارب ورګان یا اری موساتو چې چوه دریجو هغه مشته جواب وای وای دا د مړو خلکو د پاره ده. وروره مشته شی نه رسیږي مجو د دغل وړ پړو مشران سره د خوښش لرو چې مشر کومکونه و چې وروره مجو د وځګي سره غلی په خدا کې یا بستر لرو په خدا کې ډوډۍ لرو په خدا کې په بشو گزاره ده په فکر باندې.
دا چې د خلکو له خوا په څومره اندازه مواد د چورسوي تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات نشته، خو د سیمې د خلکو په خبره یو غټ مازدا موټر و چې په موادو بارو او د خلکو له خوا چور سو.
خبری ساعت له آزادي رادیو.
په داسې مهال کې چې د طالبانو حکومت د اوکراین او روسیې ترمنځ په جګړه کې په خپلې بې طرفۍ ټینګار کوي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازی نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل چې په اوکراین کې د روسیې د برید په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې ته مثبت رایه ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق پریکړه کړې چې هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د برید غندنه کوي. خغلی فایق تیر شپه ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا خبره تایید کړه خو ډیر جزئیات ورنه کړل. په دې سره افغانستان رسمن د هغو هیوادونو په ډله کې شاملېږي چې پر اوکراین د روسیې برید غندي. هر څه ژړل دې هیواد د روسیې عسکرو د وتو غوښتنه کوي او روسیې غواړي چې د کیف ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل سره سم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د خپلې بې طرفۍ په حفظ سره د خبرو له لارې د دې شخړې په حل ټینګار وکړ. اوس د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نصیر احمد فائق دریز د یو شخص نظر بولی او وای د افغانستان استازولی نشي کولای.
هغه نو د افغانستان استازیتوب نشي کولای، هغه یو شخص دغه غیدل خپل نظر ویل د افغانستان را او نظر دغه نه.
افغانستان له دې وړاندې هم د لومړی او دویم نړیوال جګړو پر مهال په خپل بی طرف سیاست سره د کوم قطب ملاتړ ونه کړ، خو آیا په اوسنۍ نړۍ کې چې د اړیکو او تړون موضوعات په کله هر سوړاندې مطرح دي بی طرف سیاست ګټور دی؟ د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد هم دا پوښتنه ځوابوي.
په نړۍ کې ستر قدرتونه دي، دوه قطبونه دي، په خوا هم نن هم دي او سبا به هم وي. په دغه سیمه مهال باندې هغه هیوادونه چې بې طرفي اعلان کړي وي همیشه هغه ته ټولو ډېر ځپل سوي دي او له هغو څخه عظیمه استفاده سوي ده د سترو قدرتونو لخوا د خپلو ګټو لپاره.
په اوکراین د روسیې د برید د غندنې پریکړه لیک د اروپایي هیوادونو لخوا د اوکراین سره په همغږۍ چمتو شوی او رایه اچونې ته به وړاندې شي. د ملګرو ملتونو سازمان دوه په درېیمه برخه هیوادونه باید د پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي. که څه هم دا پریکړه لیک الزامي بڼه نه لري، خو د روسیې د لا ډېرې منځوي کېدو لپاره به زمینه برابره کړي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو سازمان له 193 غړو هیوادونو 100 یې له دې پریکړه لیک ملاتړ کړی او ځینې بیا غواړي ممتنې رایه ورکړي.
د اوکراین مسلې ته بیا هم په همدې مسلې کې پاتې شو. له نوریاس نوریس څخه به واورو چې دا موضوع تعقیب کړی ده. نوریس، د اوکراین په اړه تازه څه دي؟
بلې شیبر صاحب، پر اوکراین ومې ورځ ته د روسیې د جګړې له غزې دو سره روسي ځواکونه د خلکو پر ګڼ میشتو خارونو بمباری ته دوام ورکوي او پراشوتستان هم د حواله لارې د دې هوا دوهم لوی خار خارکیف کې اکوس شوې دي. پر وروستۍ ورځو کې د دې خار په مرکزي برخه کې د روسیې د توغندوی بریدونو په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اوکراین چارواکو نن وویل د روسي ځواکونو د تېرې شپې په بریدونو کې یو پوځي روغتیايي مرکز، د ملي پولیسو مرکزي دفتر او یو پوهنتون په نښه شوي وو. د سیمې والي اولي سیونهوف بوپوف نن وویل چې د تیرو 43 ساعتونو په بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او شاوخوا 112 نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي سینهو بوفوف په خبره اوکراینی ځواکونه بیا هم د خال کنټرول پلاس کې لري. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کونا شینکوف بیا نن وویل چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو فرقو د تور سمندرګي په غاړه پروت خرسون ساحلي ښار مرکزي برخه تر بشپړ کنټرول لاندې راوستي. په ورته وخت کې د ماریپول ښاروالو وویل چې پر دې ښار روسي ځواکونو د درنو وسلو حملې زیاتې کړي او چارواکي نشي کولی چې ټپیان ولېږدوي. دا ښار روسي ځواکونو او د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې روسي بلتون پاولو دواړو په نخه انکړی دی. روسي ځواکونو دغه راز د اوکراین پلازمینې کیف په لمنو کې د پوځونو پیاوړي کېدو ته هم دوام ورکړی. په دې ښار کې د ټلویزیون لوړستنه هم پرون د روسي ځواکونو په توغندوی بریدونو کې په نخه شوې وه. د جګړې په ډګر کې دغو تحولاتو ته په پام شیبر صاحب ویل کېږي چې نه بریښي چې آیا د احتمالي اوربند لپاره د خبرو دوهم پړاو به چې ټاکل شوی وه نن وشي ترسره شي کنه؟ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي روسیه باید لومړی پر خلکو بمباری ودروي ترڅو د سولې خبرې کوم د پرمختګ چانس ولري وکول شي دوام وکړي.
نوري صاحب مننه. اوسم سپورتي خبرونه.
په کابل کې د تکواندو سیالیو لسم پړاو پیل شو. د بدني روزنې ورزش ادارې د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې په دې سیالیو کې د کابل ښار د دیرش کلبونو سلو لوبغاړو برخه اخیستې ده. په خبر کې د تکواندو فدراسیون د مسؤلانو له قوله ویل شوي دا سیالۍ چې د تنکیو ځوانانو په سینی کټګوري کې کېږي څلور ورځې به دوام وکړي. د دې سیالیو د کولو هدف د تکواندو کارانو د مهارتونو لوړول او د کابل لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل ښودل شوي. د افغانستان د وزلوب ملي سیالیو څلورم پړاو ته اتو لوبډلو لاره وکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي چې د بلخ، کندهار، بدخشان، کندوز، سرپل، بغلان، تخار او پنشیر لوبډلې بریالۍ شوې چې د وزلوبې ملي سیالیو څلورم پړاو ته لاره وکړي. د تېرې ورځې په لوبو کې پنشیر لوبډلې د بامیان لوبډلې ته او بلخ بیا د نورستان لوبډلې ته ماتې ورکړه چې د دې سیالیو له پای ته رسېدو سره د وزلوبې لیګ درېیم پړاو هم پای ته ورسېد. د وزلوبې لیګ سیالۍ چې په کابل کې روانې دي هر ورځ پکې درې لوبې کېږي. او د پاکستان د کرکټ خزینه لوبډلې د بنگلاديش د کرکټ خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې ټاس یا پچا پاکستانی لوبډلې وګټله او خپلې لومړۍ د توپ وهنې پریکړه وکړه چې د اولو لوبغاړو په سوځېدو 199 منډې جوړې کړې. د پاکستان لپاره عالیه ریاض 45 او جابر خان 44 منډې جوړې کړې. بنگلاديشي لوبډلې که څه هم د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ خو وروسته یې د پاکستاني توپ اچونکي فاطمه ثنا توپ اچونې ته تاب را نه وړ او ټوله لوبډلې یې په 199 منډو وسوځېده چې لوبه یې پاکستان ته په شپږو منډو وبایلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د ننګرهار سوداګر وای د تور خمل لارې له پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه را کم شوې ده او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي لومړی په د ننګرهار د سوداګرو ستونزې راوخلو یو شمیر سوداګر وای د تور خمل لارې پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه تر کم شوې ده دوی له پاکستاني لوري پر دغه لارې د سوداګرۍ په وړاندې پرتو ستونزو او خندونو لپاره د حل او اسانتیا او د رامنځته کېدو غوښتنه کوي نور په دې رپورت کې
ننګرهار میشتي افغان سوداګر وای چې په دې وروستیو کې د تور خمل لارې د سوداګرۍ کچا د په خوا په پرتله نیمه تر نږدې شوې ده دوی دغه سرګندونی تیر شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړي ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجی تور ملنګ له پاکستانی لوري وغوښتل چې پاکستان د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره د اسانتیا ویرامنځته کړي
تورخم کې دا ولاړ موټر چې کم زمنګ د تجار صاحبانو دي کداغه د پاره یو سہولت برابر شي کداغه د پاره یو داسې لارې جوړ شي چې دیو ته به لمبره یا به اجازه دغه موټر خوش شي او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی یو میاش مخ کې د دې نه کرایا و یو نیم در کلارې اوس په 15000 او پشپک در کلارو باندې کرایا د موټر نه پیدا کیږي دغه موټر ټول لته جمع شوی تورخم کې مشکل دی کداغه مشکل حل شي نو دا به ډیر خوي بل غوښتنه زمنګ دادا کده تجارانو د پاره یو بیل کونټر جوړ شي یو بیل لار جوړ شي فکر کوم چې دوره د بدو 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه دي د لپاره یو بیل کونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورلور کړ شي او سہولت ورلور کړ شي
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګری خونی مشر ګل مراد رب ویل چې مخکې کلونو کې بعد د تورخم لارې پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاو خو 1200 لارې تل خو اوس دا شمیره 1500 تر ټیټه شوې ده
او د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه چې برور مور کې د الحمدلله ټول تاجران دي 1200 لارې یا 1000 لارې کم از کم روزانه به برور مور کورو خو نن هغه برور مور چې د تخمین د 1500 تا برور مور تک راځي دا شوې ده دا ولې په دې څه باندې شوې سہولتونه شوې الحمدلله کمپیوټر سایز شوې ده سیستمونه شوې دي مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي خو نن چې الحمدلله د ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوې دي هله مدا ده چې سفیر صاحب راغله د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسي
ته مالیاتو لوړواله په خپل وخت موسمي حاصلاتو ته د تګ اجازه نه ورکول د سوداګرو لپاره د تګ راتک پر مهال د اسانتیا و نشټواله او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت ته غڅ دي چې د ځایی سوداګرو په خبره سوداګري اغیزمنه کړي ده له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیر شپې په دیلیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اغیزمنه شوی خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو حالو ځلو خبر ورکړ نوموړي که څه هم په دې اړه ډیر وضاحت ورنکړ خو په خبره د دواړو هیوادونو حکومتونه یې ونوي پړاو ته داخل شوي چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته او سوداګریزې ستونزې ورسره حل شي
د خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوي دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده له تیرو نږدې 500 کالو څخه موږ د دغو ستونزو ښکاریو زما په خیال اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوري او عملی کار وکړو
د یادونې وړ ده چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم لارې پاکستان ته په تګ راتګ کې د اسانتیا او سوداګریزو ستونزو د حل غوښتنه کوي خو د حکومتونو لخوا ورسره شوې ژمنې لا هم عملي شوې نه دي او کړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
دیش مې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00 24 11 24 15
شمیره بیا تکرارو 00 24 22 11 24 15
په اورزان کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څه هم د اورزان اوسیدونکو دغه اقدام هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره ډیر کار وشي. نور به په دې رپورت کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا د ایران کم ښار دی.
دا وشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخواو کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په گاونډ ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ور سره پر ویډیو کال خبرې کوي او دا هم دی مجازي نړۍ لاري ور سره مخامخ ګوري. دی وای نن ورځ زیات خوشاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبرې کوي او د هغه څیره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم ځکه چې د کلونو کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونی دو چې تقریبا وکال مخ کې پر روزګان کې 3G ام 4G خدمات و، خو د دومره کلونو څخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې د مجنس وای کولای چې دغوی سره ووینو په لیدلې شکل باندې موږ دغوی سره خبرې وکړو یا د کورنۍ غړي دغوی سره احوال ورڅخه واخلو. خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وتوانی دو چې زموږ د کورنۍ غړي خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې یا په ویډیو کال باندې موږ دغه سره خبرې وکړې.
د دغه ولایت یو بل وسیدونکو حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګری سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشاله دي چې د خپل ملګری څیره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا ترای دارای باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بسیم 3G خدمات په لسوی دي، 4G خدمات په لسوی دي، سخت خوشاله خو غوښتنه دا کوم د مسلین څخه کیفیت بیخي زیات شې تر نورو په څیر باندې. کو ګور ډېرې ځل مثلا سلام کوم 3G په لسوی دي خو کیفیت هم هغه نه دی لکه څنګه چې باید اړتیا ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په اورزګان ولایت کې د افغان بسیم مخابراتي شرکت له لوري په لسوی دي. په اورزګان ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوی الیاس وای دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک له لارې فعال کړی دي او په خبره کیفیت او سرعت به شوي. نو موري وای یاد خدمات اوس مهال ایوازي د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اورزګان ولایت کې تیران اوس د 3G باندې کار روان دي. کار کوي نو کار کوي چې 2G ام 3G د مقصد وای چې ژغ یا ژغ ورل سریسی او په 4G باندې ورځ وی کې 4G باندې کار کوو. دا 3G 4G تارو دا شبکه من 3G ده دوی ورځ کې دا شبکه باندې کار روان چې 4G ته واوړي.
الیاس وای لدی سره به په دغه ولایت کې د ټلیفوني اړیکو کیفیت هم شسی ځکه د خبرې چې مخکې دوی ترینکوټ او ولسوالۍ د سټلایټ لاري وصل کړی وي چې مصارف یې زیات وو او کیفیت یې ټیټ وو. د اورزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وای دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانی دي چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وهڅوي ترڅو د انټرنیټ خدمات فعال کړي. هغه وای هیله لري چې نورې مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او ولسوالیو کې فعال کړي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال 3G او 4G خدمات بیا فعال کیږي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د طالبانو له لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېده او د مخابراتي شبکو ګڼ انتنونه هم سوځولې وو. په اورزګان ولایت کې اوس مهال درې خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بیسیم، MTN، اتصالات او سلام دولتي شبکه فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخيدي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وکړم چې هیله احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ نه. محترم په دې دغه تلاشي او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي نو دې باندې هغه کسان خپکیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامي نغواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یو د کندهار ولایت د غورک ټول سوالي څخه پیغام پیردم چې دلته یو رقم خدانسته دلته یا به د یو غرب یا خځه یا به دا شولر ځای دی لري بیا به یو ټلیفون کار کوي بیا سیم یا رسالات. موږ د لورپور چارواکو داخله ده چې دلته یو خدا ودرېږي موږ ډېر جن خوشاله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا برخه هم دومره وخت د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
ازادي راډیو په منځني سپد دول شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې کې مو په افغانستان کې د پانتونونو د بیا پایل مسله راخیستی ده او له ځوانانو سره مو څېړلې ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې لکنګل شوی پیسو څخه د 1 میلیارد ډالر د کارولو اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان مخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د پلان مخې د پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو او د نړیوالو خیریه ټولنو لخوا به د افغانستان له خرابیدونکو بشري حالت او اقتصادي بحران سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دیبورا لاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل نن 10 ورځې تغزیدلی، تر اوسه دغو ځواکونو د اوکراین هیڅ مهم لوی ښار نه دی نیولی. د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون د دې هیواد پر لویو ښارونو د روسي ځواکونو حملې دوام لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې د لویدیځ څخه سختو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودریشي. ښاغلی بایدن ملت ته په وینا کې چې تېره شپه له کانګرس څخه وکړه پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عملي برید په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وخانده. د جرمني سفیر اعظم اولاف شولتز پر ایران ژغ وکړ چې د پاتې هرې ستونزې د هواري لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون د بیا راژوندي کولو لپاره دی وی موافقې ته ورسیږي. شولتز نن په بیت المقدس کې د اسرائیل سفیر اعظم نفتالی بنیت سره لکتنې وروسته خبريالانو ته وویل چې لیواله دی چې د بیا ناب خبرو کې په دې اړه یو موافقه ترلاسه شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دو سره تړلې په هندونو له ډیر ځن ورسته بیرته پیل شول. خو ځینې محصلان وایي د پخوا په پرتله کم ټولګیوال په هندون ته ورزي، ځکه ورسته یو سیاسي بدلونونو او د ډیر مودې لپاره د هندونو تړل کېدو ځینې محصلان بیا انګیزه کړي او لزده کړو سره علاقه کم شوې ده. په دې خبرونه کې د هندونو د بیا پیل په مناسبت په هندونو د وسنی وضعیت په اړه غږیږو. په دې به هم وغږیږو چې ولې محصلان د زده کړو په وړاندې بیا انګیزه شوي او څه باید وشي چې محصلان ته په ډیری علاقې او انګیزې سره په هنتونونو ته لاړ شي او په ښه ډول خپل درسونه ووایي. د خبرونې میلمانه مو د استاد نجیب الله بهادر او استاد حضرت الله پکتین ترڅنګ یو شمېر د هنتونونو محصلان دي چې هغوی به د خبرونې د موضوع په اړه را سره خبرې وکړي. استاد پکتین، تاسو ته ښه راغلاست وایم. که په پیل کې د هنتونونو د اوسنی وضعیت په اړه راته ووایي، تاسو چې خپل د پکتیا په هنتون کې استاد یاست، تاسو په هنتون کې څه ولیدل چې بیا پیل شو؟
د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته درنو میلمنو ته پانتونونه رښتیا هم د ډېر ځنډ وروسته پیل شول. دغه تحول چې کابو شپږ شپږ نیمې میاشتې ووتې، د هغې نه مخکې هم پانتونونه یو څه موده رخصت وو. پانتونونه بېرته په ښه شکل سره پیل شوي دي، پیل یې ښه دی، خو بیا هم ستونزې شته دي. د هغوی وجې ډېرې دي. یوه وجه دغه دی چې محصلین د ډېر وخت لپاره په کور پاتې کېدل او د هغوی د درس یا د هغه علمي محیط سره د دوی د اړیکې پریکون یو څه محصلین زړه توري کړي دي، یا زړونه ورساړه کړي دي د مطالعې د وجې نه، یا د مطالعې د نگاه نه، یا د دوی شوق کې ځپلی دی دغ شي. او بل یو څه هغه چې وو د محصلینو دغه زړه سړېدل، د دوی یوه وجه دغه هم وه چې د پانتونونو د تیر شل کلن د زده کړو بهیر چې کوم و، دغته د نوي نظام یو څه په بله سترګه چې وکتل، هم ځینې استادان او هم ځینې محصلین یو څه هغه شو زړه ماتې شول.
خو بیا هم دغه یو ښه هغه دی یو ښه فرصت دی چې بیا هم د پانتونونو اساسات چې کوم دي هغه همغسې روغ پاتې دي او نه دي تخریب شوي. استادان تقریبا که څه هم یو څه برخه استادان بیرون ته ووتل په دغه وخت کې، مګر بیا هم د اکثرو پانتونونو هغه ظرفیتونه د استادانو ظرفیتونه